کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم نن د دوشنبه ورځ د سرطان د میاشتې شپږویشتمه د جولای د میاشتې ولسمه ده د امریکا غږ آشنا راډیو نه د مهمو خبرونو سرټکی اورئ
حکومتي قواو د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ مرکز نیولی یوې ایرانۍ محکمې یو امریکایي پروفیسر د جاسوسۍ په تور په حبس محکوم کړ او د ایټالیا حکومت د هغو مؤسساتو فعالیتونو بندیزونه لګولي چې په اوبو کې له ډوبېدو نه مهاجر ژغوري
ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,602 ملکیان وژل شوي او 3,501 نور ټپیان شوي دي په واشنګټن کې د رباتونو نړیواله سیالي پیل شوې ده او افغان ځواکونو د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ له وسله والو طالبانو بیرته ونیوله قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي
را رسیدلی رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومتي قواو د هلمند د ولایت د ناوې ولسوالۍ مرکز له طالبانو نه بیرته نیولی زمون خبریال عزیز الله پوپل رپورټ راکوي
په هلمند کې د سرحدي پولیسو د لیوا کمانډان سمنوال مقبل د خلچ په مرکزی چوکی د بهرنیو وسلوالو پر ضد او د خپل بریا شعار نه وکړي
مانګو وطن پرشانو مانګو پاکستانیانو مانګو پنجابیانو هیڅ کولای چې د مونږ کوټو نه ځای غرور لرو
په هلمند کې د 215 میوان کلی اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمدزی وایي چې افغان ځواکونه نن سهار د ناوی ولسوالۍ مرکز ته ننوتل او دا ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راوستل افغان ځواکونو د ناوی ولسوالۍ د نیول کېدو لپاره د شنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې پراخ نظامی عملیات پیل کړي وو
زمونږ غږ د واشنگتن ناورې د ایران وی جنایي محکمې یو چینایي لاس له امریکایي کارپو د لس کلونو په حبس محکوم کړي د متحده ایالاتو حکومت په سمدستي توګه د 10 کلن محقق او کارپو جیو وانګ د خوشي کولو غوښتنه وکړه جیو وانګ چې د امریکا د پرنسټن د پوهنتون استاد دی په روانه فارسي ژبه غږیږي په بیجنګ کې زیږیدلی او د چین او امریکا دواړو تابعیت لري د ایران د قضایي قوې یو ویان نن د دوشنبه په ورځ ویل چې پروفیسر وانګ د جاسوسۍ لپاره ایران ته ننوتلی و خو د امریکا خارجه وزارت په سمدستي ډول دغه تور رد کړ او بې بنیادی وباله د اردن نوې محکمې نن د دوشنبه په ورځ د معرک الطواحه په نوم یو اردني عسکر په ابدي حبس او شاقه کار محکوم کړ چې تیر کال په نومبر کې د هغه هیواد په یوه پوځي اډه کې د دریو امریکایانو په وژلو تورن شوی و الطواحه په خپل جرم باندې د اعتراف کول نه انکار وکړ او مدافع وکیلانو یې وویل چې عالي محکمې ته به رجوع وکړي د بشری حقوقو طرفدارانو د اندونیزیا حکومت په دې تورن کړی چې د تونرو اسلامي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په پلمه د خلکو بشری حقوق تر پښو لاندې کوي تیر هفته د اندونیزیا جمهور رئیس جوکو ویډوډو د تونرو اسلامي ډلې حزب التحریر په فعالیتونو باندې د بندیز لګولو فرمان صادر کړ دا سازمان په نړۍ کې د یو اسلامي خلافت جوړولو لپاره کار کوي د بشري حقوقو څارنې نړیواله مؤسسه هیومن رایټس واچ وایي چې د حکومت وروستي اقدامات په اندونیزیا کې د خلکو بنیادي حقوق تر پښو لاندې کوي د وینزویلا خلکو په غوڅ اکثریت د ملي ریفرندم یا ټول پوښتنې لارې د جمهور رئیس نیکولاس مډورو د واکمنۍ د قانوني مشروعیت په ضد رای ورکړه د 2 میلیون ډیرو خلکو په پورنی ریفرندم کې ګډون کړو د مډورو د حکومت موجوده دوره په 2019 میلادي کال کې پای ته رسیږي خو سیاسي مخالفان ورسره نه مني او د هغه د استعفا په خاطر باندې پولیسي کچه مظاهره پیل شوې دي د ایټالیا حکومت پر هغو خیریه مؤسساتو باندې د قیوداتو لګولو وړاندیز کړی چې د مدیترانې په سمندر کې له ډوبېدو نه د شمالي افریقا او نورو جنزپول هیوادونو غیر قانوني مهاجرین ژغوري نور تفصیل زموږ له همکار اشق الله رحیم زوی نه واورئ
د ایټالیا حکومت پر هغو خیریه مؤسسو د قیوداتو د لګولو وړاندیز کړی چې د مدیترانې په سمندرګي کې له ډوبېدو نه د شمالي افریقا او نورو جنزپول هیوادونو د غیر قانوني مهاجرینو د کښتیو د ژغورلو لپاره فعالیت کوي حکومت په دې ارتباط طرز العمل یوه نوې لایحه هم وړاندې کړې ده. اروپایي اتحاد نن د دوشنبې په ورځ یو وړاندیز منظور کړ. خیریه موسسات نور نشي کولی چې د هغو قاچاقبرانو سره ارتباط وساتي چې په غیر قانوني توګه مهاجرین اروپا ته راولي او ورته په سمندر کې خپل ځای په نښه کړي. خیریه موسساتو د ایټالیا د حکومت د نوي وړاندیز په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی. یوازې سکل ایټالیا ته له شپږ اتیا زوره نه زیات غیر قانوني مهاجر ورغلي دي او زیات شمیر یې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي هم دي. د اروپایي اتحاد غړو ملکونو یوازې 1300 کډوال قبول کړي دي، نور ټول په ایټالیا کې بې سرنوشته پراته دي.
د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. جنوبي کوریا شمالي کوریا ته د نظامي مذاکراتو د پیل کولو وړاندیز کړی. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت نن د دوشنبې په ورځ وویل غواړي چې د دواړو خواوو لوړ پوړي پوځي افسران د جمعې په ورځ په یوه بې طرفه سرحدي سیمه کې سره وګوري او په تفصیل وغږیږي. شمالي کوریا له په سمدستي ډول د جنوبي کوریا د وړاندیز په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. له بلې خوا د جنوبي کوریا سور سلی وایي د هغو کورنیو ترمنځ باید ملاقاتونه بیرته شروع شي چې په دواړو کوریاګانو کې ژوند کوي. په زرګونو خلکو نن د دوشنبې په ورځ د پولینډ په پایتخت وارسا کې د قضایي اصلاحاتو په ضد مظاهرې وکړې. مخالفان وایي هغه عدلي اصلاحات او ریفورمونه چې حکومت عملي کول په پام کې لري د پولینډ له اساسي قانون نه سرغړونه ده. مخالفان د پولینډ د سترې محکمې په اوسني جوړښت کې د بدلون راوستلو سخت مخالف دي. د وړاندې شوو اصلاحاتو له مخې د پارلمان غړو ته د سترې محکمې او نورو قضایي ارګانونو د قاضیانو په ټاکلو کې زیات اختیارات ورکړل شوي دي. اروپایي اتحاد هم د پولینډ د حکومت په عدلي ریفورمونو باندې انتقادونه کړي دي. برېتانیې له اروپایي اتحاد نه د بلتانه مذاکرات پیل کړي دي. توقع کېږي چې څو میاشتې به دوام وکړي. په مذاکرات کې د بحث یو مهم موضوع بدای کله چې برېتانیا په بشپړه توګه جلا شي د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو اتباع چې په برېتانیا کې ژوند کوي او یا کوم انګریزان چې په اروپایي اتحادونو کې ژوند کوي څه حقوق به ولري. مقدماتي مذاکرات نن د دوشنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د کمیسون د ستر مرکچي مایکل بارنیر او د اروپایي اتحاد د بیلتون نه د بیلتون د چارو لپاره د دولت وزیر ډیوډ ډیوس ترمنځ پیل شوې. دا او د دې ساعت خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ رپورټونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. ملګری ملتونه وی په افغانستان کې د روان 2018 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 1,602 ملکیان وژل شوي او 3,570 نور ټپیان شوي دي، چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د وژل شوو ملکیانو په شمیر کې 2% زیاتوالی ښیي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي د افغانستان د دفاع وزارت د جګړې لپاره ستراتیژي نه لري او وسلوال مخالفان د ملکی وګړو لپاره تعریف نه لري. په موقع په دې اکلا له کابل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت ده.
په افغانستان کې د روان عیسوي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په هکله د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي نامه په راپور کې چې نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې خپور شو، ویل شوي چې په دغه موده کې په افغانستان کې په چاودنو، وسلوالو نښتو او ځانمرګو بریدونو کې ټول 1,602 ملکي افغانان وژل شوي او 3,501 اتیا نور ټپیان شوي دي، چې دا د بل هر وخت پرتله د وژل شوو ملکي افغانانو د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د نامه د رپورټ له مخې د 2018 کال د لومړیو شپږ میاشتو پرتله د روان عیسوي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د وژل شوو ملکي افغانانو په شمېر کې 2% زیاتوالی راغلی دی. یو نامه د تیر کال د لومړیو شپږ میاشتو په رپورټ کې د وژل شوو ملکي افغانانو شمېر 1,601 او د ټپیانو شمېر 3,515 ښودلی. نامه په راپور کې د 13% ملکي تلفاتو مسولیت افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو په غاړه اچول شوی دی. خو د کورنۍ چارو وزارت د وین سرپرست نجیب دانش د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې په دې شمېر د مرګ ژوبلې پیښېدل نه مني. ښاغلی دانش امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل دوی ته دا شمېرې د منلو نه دي.
تاکید مو بری است که در هیڅ جایی به کوچکترین آسیب هم از طرف
ښاغلی دانش ویل زموږ ټینګار پر دې دی چې په هیڅ ځای کې زموږ د ځواکونو له امله هیچ چاته هیڅ زیان ونه رسیږي. خو دغه راپور او شمېرونو د معلومو د لپاره باید مونږ یو هر اړخیزه پلټنه وکړو او په دې اړه به خپل نظر بیا له تاسو سره شریک کړو. دې نامه په دې راپور کې د 3% ملکي مرګ ژوبلې علت د طالبانو او 15% د اسلامي دولت یا داعش د عملیاتو په ځانګړي ډول په ملکي مشتو سیمو کې د ځانمرګو بریدونو د ترسره کېدو له امله ښودل شوی دی. همداشان په دې راپور کې د 19% نورو ملکی تلفاتو د پیښېدو علت د ناسرګندو عواملو له مخې ښودل شوی دی. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د یوناما د دې راپور پاکله ویلي چې دا راپور د تیر په څیر لا په ډېره بېانصافۍ ترتیب شوی او لیکل شوی دی. طالبان ویل په کابل کې رسنیو ته په یو سوالي بیان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په هکله د یوناما راپور یو اړخیز او له حقایقو لرې هم ګڼلی دی. طالبان ویلي چې دا راپور په کلکه ردی. طالبانو دا هم ویلي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان په شپږو زونونو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ لخوا یوه سروې ښیي چې په تیرو شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د تیر جون میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت وه، چې په ترڅ کې په دې میاشت کې یوازې په کابل کې 900 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې ګروپ رئیس عزیز احمد تسل خبریالانو سره د خپل ګروپ د راپور د شریکولو پر وخت ویل چې د دوی پلټنې ښیي چې د جون میاشت چې د روژې میاشت هم وه، په تیرو 12 کلونو کې یوه خونړۍ میاشت وه.
په تیر 2016 کال کې هم مرګ ژوبله ډېره وه. د یو نام د راپور پر اساس تر 2500 کسان پورې په ټول کال کې وژل شوي، خو بدبختانه موږ په دغه کال کې په یوه میاشت کې د 0 کسانو پورې ټپیان او مرګ ژوبله لرو.
هغه ویل چې په دې میاشت کې په ټول افغانستان کې 209 ملکي وګړي وژل شوي او 209 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ کې 14 مدني بنسټونه شامل دي. دغه ګروپ رئیس وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې لویه ستونزه دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت د جنګ ستراتیژي نه لري او وسله وال مخالفان د ملکي وګړو څخه یو تعریف نه لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په شمېر کې په زیاتوالي اندېښنه ښودلی او په جګړه کې د ښکېل خواوې غوښتي چې په جګړو کې اسلامي او نړیوالو قوانینو ته پاملرنه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړه. قدر من اوریدونکو، د ملکی تلفاتو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یوناما رپورت واورید. د رپورت خپرول د ملکی وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې او څومره مرسته کولی شي او په کوم اساس یوناما د ملکي تلفاتو په هکله رپورټ برابرې. په افغانستان کې د یوناما د ملکي تلفاتو د څانګې مشر محمد ابوالاحرار رامسپور آشنا رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
د مونږه هغه کوم میتودولوژي یا پروسه چې د هغې په اساس مونږ دغه ارقام و اعداد ټولوو د هغو مهارتونو پر بنسټ ولاړ ده چې په تېرو کلونو مونږ هغه زده کړي دي او د هغې پر اساس خپل دا ګزارشونه جوړوو. د هغې عمده موخه دا ده چې حداقل هر یو د دغه ملکي تلفاتو قضیه یا حادثه حداقل د دریو متنوعو او یا مختلفو منابعو څخه باید مونږ د هغه تاییدي واخلو.
رامسپور صاحب، کېدای شي چې لږ رڼا واچوئ دغه درې سورسه چې تاسو ته د ملکي تلفاتو دقیقه شمېره تعینئ او تاسو د هغې د مخې اخلئ، کومې منبع؟
یعنی دا خو حداقل هغه منیمم معیار ده چې مونږ باید درې متنوع سورسونو څخه واخلو. که د هغې نه پورته منابع هم ترلاسه کړو مونږ هغه ټولوو. دا منابع مختلف دي. مثلا حوال فرض کې خپله ویکتیم، د ویکتیم کورنۍ یعنی د قرباني فاميلي، د قرباني اقارب، دوی مونږ سره مثلا رابطه نیسي یا مونږ کوشش کوو چې ځان هغوی ته ورسوو د بېلابېلو ذرایعو څخه. په دې کې شک نشته چې ملل متحد یا د ملګرو ملتونو دفتر په ټول افغانستان کې په ټولو کلیو قصباتو کې اشراف نه لري، مګر مونږ په هغه سیمه کې د مختلفو منابعو سره مونږ رابطه نیسو. اوله د مونږ منبع د قرباني د خپل د قرباني خیخان د قرباني اقارب کورنۍ دي. دوهمه منبع چې اقل په مقدماتي توګه مونږ کوشش کوو چې ځان هغه ته ورسوو هغه کلینیکونه دي، شفاخانه دي چې په سیمه کې شتون لري. مونږ د هغوی څخه کره معلومات ترلاسه کوو او دوی هم خوشبختانه چې مونږ سره په دغه عرصه کې همکار دي. درېیمه منبع مثلا امنیتي منابع دي. امنیتي منابع هم کېدای شي چې یو سورس وي، خو مونږ په هغه باندې ډېر کوشش کوو چې بې طرفه کسانو سره، بې طرفو منابعو سره رابطه ونیسو او کره معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه سپینګیری مخور خلق او نور په سیمو کې میشته کسان کېدای شي د مدني ټولنې فعالین وي، د بشري حقونو فعالین اوسي، سپینګیری اوسي، علما اوسي، دوی هم د مونږ د منابع په توګه کارول کیږي.
بله، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یا یوناما تل د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې باندې خواشینی څرګندوي. دغه راپورونه چې یوناما خپروي دا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
د 2009 میلادي کال ته ورته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه په افغانستان کې د غړي ملکی تلفاتو احصایا او ارقام راټول کړي دي. یو خدای د جګړې مستند کول دي چې په حقیقت کې هغه کوم جنگي جنایتونه، جنگي تلفات، د ملکی کسانو تلفات چې په افغانستان کې جریان لري، متاسفانه په دغه تیرو کلونو کې موږ دا مستند کوو. او په دې کې د موږ د مستند کولو په پروسه کې دا طبیعتا معلومی دي چې کوم خلق د کوم ډول وسلو څخه په استفادې سره د ملکی خلکو، د افغانانو، د ماشومانو، د ښځو، د زنانو، د افغانانو د وژلو لامل ګرځي. دا یو وخت بل اخ دغه چې د دغه ارقام عادت په استفادې سره موږ غواړو چې د جګړې مختلفو او بیلابیلو اطرافو وحسو چې دوی تر کومه پورې جګړه کوي، دوی باید سولې ته راشي. دا خپل یو ټول ده، یو ابزار ده، یو وسیله ده د سولې د دادخواهۍ لپاره. دا دوهمه او دریمه موخه دا ده چې دا تقریبا د افغانستان تاریخ دی متاسفانه، او دې ته ډیر ضرورت و، ډیر اړین و چې داسې یو بین المللي یا ملي نهاد باندې چې دغه ارقام عادت را ټول کړي. د هغې نه بغیر موږ څنګه دادخواهي کولی شو؟ د دولت سره هم کار کوو، دادخواهي کوو، د متنازع طرفینو سره، خصوصا د طالبانو او د نورو مسلطو سره موږ کوشش کوو چې دادخواهي وکړو، دوی وهڅوو تر څو چې د دغه غمیزه مسله چې په افغانستان کې جریان لري په دې کې به د پای تکه
دې او دې بل اخر سولې ترشي. بله، پښتنه دا و چې د راپورونو د خبرېدو نو وروسته چې دا کلونه کلونه یو نامه په افغانستان کې د ایسایا راټولې او راپورونه خبرې د څه کومه نتیجه هم ترلاسه کړې دا چې مثبت اخته وکتل شي یا مثبت نتیجه هم تروسه ترلاسه کړې ده؟ نه،
د موږ له نظر نه نتیجه ډیر ده. یو نتیجه خو دا و چې دولت په دغه عرصه کې هر کله چې موږ د راپورونو جوړ کړي، دولت په دې کې خپل ژمنه، خپل تعهد څرګند کړي دي او ځینې تدابیر هم نیولي دي. او موږ مثلا کولای شو چې وایو چې مثلا په ځینو مسایلو کې، په ځینو مختلفو یا په ځینو ځانګړي دولت تلفاتو کې کمښت هم کله کله راځي. مثلا موږ یو وخت د کنټرولي بمونه دوی استعمالول د دولت مخالفین، ریموت کنټرولي چې موږ ور باندې د پایو کل د دې بشقابي دوله بمونه استفاده کوي، او د بشقابي دوله بمونه تقریبا اوس ډیره کثر د ملکی تلفاتو لامل ګرځي. او همدارنګه مثلا د دولت مخالفین، طالبان مثلا د ملکی تلفاتو د مخنیوي کمیسون، یو ځانګړي کمیسون دوی جوړ کړ، او د هغه مخدده چې دوی کوشش کوي د خپل قومندانان، خپل دغه جنگالي و حس چې د ملکی تلفاتو خداده وکړي.
کورم ودان ډیره مننه.
خواهش کوم، تاسو ښه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو ندې سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په واشنگټن کې د روباتونو نړیواله سیالۍ پیل شوې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د روبات جوړونکو ټیم د ګڼو رسنیو پام راجلب کړی دی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د روباتونو په نړیواله مسابقه کې په 1500 هیوادونو کې د نړیوالو او کورنیو رسنیو د خبرونو سرټکی د افغانستان ټیم د شپږ کسیزې ډلې ویزې رد سوې وې، خو پر حکومت نیوکې وسوې. جمهور رئیس ترامپ شخصا مداخله وکړه.
کله چې موږ واورېدل چې موږ ته ویزې راکړل شوې، ډېرې خوشاله او حیرانې شولو. په پیل کې ډېرې خوابدې شوې وو، خو کله چې جمهور رئیس ترامپ موږ ته ویزې راکړې، ډېرې خوشاله شولو.
په واشنگټن کې د روباتونو لومړنۍ نړیوالې مسابقې دي چې موخه یې ساینسي څېړنو ته د ځوانانو تشویقېدل وي.
یوه عمومی غلط فهمی داده چې نړیوال د افغانستان په اړه یوازې د جنگ خبرونه اوري. ډیر خلک په دې نه پوهیږي چې په افغانستان کې داسې خواري کا خنجونی هم شته چې د هیواد ښې راتلونکي لپاره کار کوي، لکه موږ چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوو.
د افغانستان استازیتوب شپږ نجونې کوي، ټولې د افغانستان د هرات ولایت دي.
ما که دوبار رد شدیم،
کله چې موږ ته ویزه را نکړل شوې، ډېرې خوشاله شوي وو، خو هیلې مو لا ژوندې وي، او په دې ډاډه وو چې لا ډېرې هڅې به کوو او په خپل کار به لا ډېره مینه او زحمت کوو.
د افغانستان ټیم یو داسې روبات نندارې ته وړاندې کوي چې آبي او نارنجي رنگونه لیوبل سره بیلولی یا تشخیصولی سي.
کورنۍ مو هم ډېرې خوشاله وي، ځکه چې هغوی زموږ ډېر ملاتړ کړی وو. په همدې خاطر هغوی په دې ویاړي چې موږ د روباتونو په مسابقه کې د افغانستان استازیتوب کوو.
د سیالیو پایلې که هر څنګه وي، د افغانستان نجونو دا وښودله چې د جنګ، جګړو او ناخوالو سره سره د ښې راتلونکې هیلې ژوندۍ دي او وړتیاوې له هیچا کمې نه دي.
قدر من اوریدونکو، رپورټم واورېده. په همدې هکله امریکا غږ آشنا تلویزیون هم په مفصل خبری درلوده او په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب په وغږېده. خو له نیکه مرغه په سټډیو کې راسره ایوب خاورین دی. تازه خبرې نورې په دې هکله له دوی نه اورو. د نجونو د سیالۍ په هکله چې دوی پکې ګډون کړی دی، خبرې سات په سات تازه کېږي، خبرونه تازه کېږي. نوې خبرې سیر خاورین صاحب او ستړي مشیم درته وایم.
ډیره مننه نوشه بجانی. دا درې ورځنۍ کانفرنس ته درې ورځنۍ سیالۍ دي، پرون پیل شوې، نن ورځ ده او سبا ماښام پای ته رسیږي. پرون رسمیات ول، نن عملا هر ټیم خپل دغه روبوټ ته جوړ کړی ده یا د دان سره راوړی ده. دا خي او د یو سلو شپیتو هیوادونو تبن د دوی ترمنځ د توپیر کول چې چاخه جوړ کړی، چاخه نه جوړ کړی. د یو میکانیزم جوړ کړی دی چې پنځه پنځه هیوادونه په یو وخت باندې خپل روبوټ ننداره کوي او بیا هغه کوم جوری سي ده چې هغه هم ساينس پوهان او د فزیک استادان دي
چې قضاوت وکړي،
ګلوبل چې دا قضاوت کوي چې دا چاخه دی. هغه پریکړه کوي د افغانستان هم نن په پیل کې د پنځو هیوادونو سره یو سیالي و، له دې څخه افغانستان په هغه سیالي کې وبایلله. خو دلته یو شی ډیر مهم ټکی سي درته، دا په لومړي ځل باندې د دې فست ګلوبل ثینکینګ یا ګلوبل چیلنج په نوم باندې دغه ادارې د دې سیالیو د جوړولو هدف یې دا نه ده چې کوم هیواد
ډېر لوی سوغات
وګټي، بلکې د ځوانان د ساينس، ټکنالوژي، الجبر، فزیک لور ته هڅول دي او هغوی تشویقول دي چې په دې برخه کې هڅې وکړي، څېړنو کې علاقمندي وښیي. د افغانستان ټیم جالبه دا ده چې په دې ټول کانفرنس باندې دومره خبرونه په نړیوالو رسنیو کې او په امریکایي رسنیو کې نشته لکه څومره چې د افغانستان پر ټیم دي. ځکه لومړی د ویزو ستونزې وي، ښه ډېره ښه پوښتنه، ویزې ورنکړل شوې، د سناتورانو نه نیولې د مدني حقوقو او د ښځو د فعالینو او د هر چا لورې د نیوکې وشوه چې حکومت دوی ته ویزې ورنکړي. هغوی دې ځوانو نجونو خپل شرایط نه و پوره کړي. جمهور رئیس ټرمپ مداخله وکړه، دا د هغوی لخوا یو ډیر مهم ډیپلوماتیک او ډیر ښه یو دا د حکومتونو دپاره هم ډیر مهمې کار چې دا مشوره ورکړي جمهور رئیس ټرمپ ته، یو اقدام یې په زړه پورې ځکه و چې خواخوږي هم وګټله، د خلکو لوري هم وستایل شو. نو د هغوی په مداخلې سره دوی ته د لسو ورځو په بشري بنیادونو باندې یو ځانګړي پیشنهاد په اساس دوی ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. اوس هم هغه سی ویزه نه ده ورکړل شوې لکه کومه ویزه چې باید خلکو ته ورکړل شي. دوی ته قید ده چې لس ورځې دوی دلته تیرولی شي، یعنی د پنجشنبې په ورځ باید دوی بیرته له دې ځایه ولاړ شي. خو په دې لس ورځو کې دوی هم د افغانستان د حکومت لپاره ډیر کار وکړ، هم یې د افغانستان د ښځو دپاره ډیر کار وکړ او دا اوس هم لا ادامه لري. سبا به مې بله ورځ به مې چې د افغانستان د ښځو، د افغانستان د نجونو، د افغانستان د زده کوونکو د حقوقو او د دوی د ښېګڼې او د دوی د تعلیم و تربیې په اړه نړیوالو توجه بیا جلب کړه په رسنیو کې د افغانستان.
خاورین صاحب، په ژوندۍ بڼه پرون خپرونه خپرېدله، ما هم ولیدله چې د افغانستان بیرغ د لسګونو نورو بیرغونو په منځ کې راپیده.
نوشابه جانې، همدا ډېره مهمه خبره ده چې اقل افغانستان د چا پاته نسو په دغه یو نړیوال فورم کې چې د ټول نړۍ ځوانان، البته باید ووایم چې دا د لیسو زده کوونکي دي، د ټول نړۍ څخه د لیسو زده کوونکي دي. او بله مهمه خبره چې د هر هیواد څخه اکثریت الکان ول، یوه دوه نجونې چېرته پکې ښکارېدل،
افغانستان
ټول نجونې دي، شپږ واړه د هرات ولایت.
مهمه خبره د اخره کې وکړه خاورین صاحب، ډیره مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن اوري. افغان ځواکونو د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ له وسلواله طالبانو بیرته ونیوله او د افغانستان ملي بیرغ یې پکې پورته کړ. د ناوې ولسوالۍ د نیول کېدو لپاره د لخرګا او ګرمسیر ولسوالۍ په ګډون له څلورو خواوونه نظامي عملیات پیل شوي وو. نور تفصیل د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو.
تر درې ورځو نظامی عملیاتو وروسته نظامی مسولین او ولسی خلک د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیول کېدو د بریا لمانځنه کوي.
په هلمند کې د سرحدي پولیسو د لیوا کمانډان سمنوال مقبل د خلاج په مرکزی چوکی د بهرنی وسلوالو پر ضد او د خپل بریا شعار نه وکړي. په هلمند کې د 215 میوان کلی اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زی وایي چې افغان ځواکونه نن سهار د ناوی ولسوالۍ مرکز ته ننوتل او دا ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راوستل. افغان ځواکونو د ناوی ولسوالۍ د نیول کېدو لپاره د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې پراخ نظامي عملیات پیل کړي وو. جنرال احمد زی په لشکرګاه کې یوې ګډې خبري ناستې وویل چې د ناوی ولسوالۍ په عملیاتو کې د امریکایي او افغان هوایي ځواک د شلو هوایي بریدونو او د مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې اتیا تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
زموږ هلیکپټرې او د آرس قوتونو شل عملیې موږ په دوی باندې اجرا کړي دي. په هر ساحه کې دوی مقاومت شوی، اضافه در اتیا تنه مخالفین د منځه تللي دي، 25 نفر زخمیان دي. دولس سره دی مختلف نو وسایت زموږ د قواو د خواڅخه درادف لاندې راغلي دي. دوه کمپنی مکمل د مینسازي چې دوی هلته مینونو تابع کول او راوړل هغه خونساس ول او په زمن کې کم مینونو چې دوی تابع کړی و اضافه تر در 150 الکې مینونو هغه شانس ول خونساس ول.
نمیاشت مخکې وسلوالو طالبانو د ناوی ولسوالۍ لې سخت جګړې ورسته ل افغان ځواکونو څخه نیولې و. دا ولسوالی د لشکرګاه ښار په جنوبی 10 کیلومتري فاصله کې پرته ده. د هلمند والی حیات الله حیات په ننی خبری کانفرنس کې ویل چې افغان ځواکونو د ناوی ولسوالی په عملیاتو کې لځانه ځانګړې ورته شولې. نو موري له ځای اوسیدونکو څخه وغوښتل چې لا هم په سیمه کې د ماینو خطر سره او د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره د امنیتي مسولینو پر لاښوونو باندې عمل وکړي.
د تیرو درې ورځو راهیسې د ناوی د خلاصون لپاره چې کوم عملیات پیل شوی و اغه الحمدلله په موافقانه ډول سره سرته رسیدي او په جریان کې دي.
نو ولسوالی لزراتی په لوه هم په هلمند کې مشهور ولسوالی ده چې اوس د انګورو په شمول د تازه میوه حاصلات هم رسیدلی دي. د نوی ولسوالی د ټولنیز شورا رئیس اجیاتی کولا بارک امریکا ژغ آشنا رډیو تویل چې ځای خلک د عملیاتو ملاتړ دي خو له دولت څخه غواړي چې د عملیاتو په ترڅ کې نیول سوي سیمې بیرته وساتي. وسلوالو طالبانو د حکومتي قواو په لاس د نوی ولسوالی د نیول کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو د روانو چارو د نن شپې په خبرونه کې به په کومه موضوع د ملما سره بحث کړي. په افغانستان کې په سیاسي ګوندونو کې یو بل ګوند هم اضافه شو، د افغانستان د خلکو محور ګوند. دغه ګوند د ملي یووالي د حکومت په خارجي پالیسیو انتقادونه کوي، خو د ملک د بحران د حل لپاره خپل کړنلاره لا نه ده اعلان کړي. د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې نن دا مسله راسپړو چې سیمه ییزو او نړیوالو شرایطو ته په کتو روان بحران نه د ملک د ایستلو لاره د حزبونو، ډلو او ائتلافونو جوړول دي او که بل فکر هم په کار دی. قدر منوریدونکو هم دا پوښتنه به په خبرونه کې ځواب شي. تاسو هم هیله کوم چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټه کې د رويټرز خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د ایران د پاسداران انقلاب یو عالي رتبه قومندان نن د دوشنبه په ورځ متحده ایالات ته خبرداري ورکړ چې د قوت چې د یو ټوریسي سازمان په نوم د دغه قوی د نومولو او د نوو اقتصادي بندیزونو لګولو نه ډډه وکړي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې جمهور رئیس ټرمپ په پام کې لري چې په پاسداران انقلاب باندې نوي بندیزونه ولګوي او د ټریزم پولیس کې شامل کړي. ریپورټونه وایي چې د افغانستان حکومتي قواوو د هلمند د ولایت د ناوي ولسوالۍ مرکز له طالبانو نه بیرته نیولی دی. د ایران وی جنایي محکمې یو چینایي لاس له امریکایي کارپوه د لسو کلونو په حبس محکوم کړی. د متحده ایالاتو حکومت په سمدستي توګه د 30 کلن محقق او کارپو ژیو وانګ د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د اردن وی محکمې نن د دوشنبه په ورځ د معارک الطواحه په نوم یو اردني عسکر په ابدي حبس او شاقه کار محکوم کړ. تیر کال په نومبر کې هغه درې تن امریکایي عسکر د اردن په یوه نظامي پوسته کې وژلي وو. د بشري حقوقو طرفدارانو د اندونیزیا حکومت په دې تورن کړی چې د تندرو اسلامي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او د ټریریزم په خلاف د مبارزې په پلمه بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. د وینزویلا خلکو په غوڅ اکثریت د ملي ریفرندم یا ټوپوښتنې له لارې د جمهور رئیس نیکولاس مډورو د واکمنۍ د قانوني مشروعیت په ضد رایه ورکړې ده.
قدرمون اوریدون کنین ساعت خبری پختوخ براونه پا هم دیزی پایتا و رسیده پا تولانو شیبو پیده امریکا غاگ آشنا راژیو نورخ براونیم پایلیگی اوریدل مهیروی که غاری بیزل خبرونه واوری او رپورتونه اولولی نو کولشی ده امریکا غاگ پختو و پانه پرانیسی خبرونه اوریدلشی تازه رپورتونه هم لسترشی تربیام خدای ملشی.